د ماشم شپږ بجې شپې ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نوري خبرې د کندهار کې وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې خبرونه اسدالله لودین باندې کوي.
افغان ولسمشر طالبانو ته وویل چې له اوربند باید ویرونه لري. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي که طالبان د پټکو وینه تویدنه ودروي شرطونه او غوښتنې به یې ومني. محمد اشرف غنی دا څرګندونې کندهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې او وی ویل طالبان باید له اوربند ویره ونه لري.
نو دوی د وینه بنده کړي چې موږ تاسو چې وغږ ولې ډارېږئ د وینه له بندولو؟ اما پوښتنه وازید په سیاست کې ګډون غواړي خو موږ تیار یو. افغانستان کې ځوان غواړي په سرو سترګو ولس کې فکر کوئ چې ځای لري په زړو کې راسته انتخابات.
ښاغلی غنی وویل د طالبانو زرګونه زندانیان خلاص کړل خو دغې ډلې تاوتریخوالی کم نه کړ او په خبره یې داسې شرایطو کې ولس هم د طالبانو د نورو زندانیانو خوشي کولو ته رایه نه ورکوي. د بین الافغاني خبرو د وروستیو پرمختګونو پر مهال طالبانو تازه د 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلی غنی د خبرو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی شئ. له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره سلام مشورې پیل کړي دي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشورې به د افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته یې د هغې هیواد له چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټول خواوې باید د تاوتریخوالي کمولو ته هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټول خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
د دغه سفر سره هممهاله تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر محمد اشرف غنی ټلیفوني خبرې وکړې. ارګ وایي چې په دغو خبرو کې پاکستان د تاوتریخوالي داسې کمښت غوښتی چې اوربند ته لاره هواره کړي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې دغه هیواد کې د پاب جی انټرنیټي ګیم د بندولو پریکړه وکړه. اتران نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه پریکړه له ولسی جرګې، حج او اوقاف وزارت او ګڼ شمیر نورو ښکېلو اړخونو سره د مشورې له مخې کړې. دوی د خپلې دې پریکړې لامل نه دی څرګند کړی خو ویلي دي چې د پاب جی په ګډون یو شمیر ګیمونه یا انټرنیټي لوبې د کاروونکو په ځانګړې توګه ځوانانو او ماشومانو په ذهن بد اغېز کوي او باید مخې ونیول شي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو او یو شمیر دیني علماو ویلي پاب جی گیم کې د اسلام خلاف ځینې صحنې شته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي دي بیرته افغانستان ته استولي. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغانان کابل ته واستول شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانی په خپل ویب پاڼه لیکلی د 23 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې. د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسه د کورونا د 2,400,000 مثبتو پیښو په درلودلو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دی چې دې ویروس ډېر ځپلی دي. دغلته شاوخوا 15,000 کسان په کورونا مړه شوي دي. د نړۍ په وتلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کورونا شوي دي. او امریکایي جمهوری پال سناتور تیټ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روان میاشتې په پایل کې ولایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګول قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دون لیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي، هغه قانوني بڼه غوره کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلویو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي شپږ، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف آسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي دوه، کندهار به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي یو، او جلال آباد هم آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ولسمشر غنی یو ور بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
نو دوی د وینه بنده څوک ولې ډارېږي د وینه بنده ول؟
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. د نورستان د منډول اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
په نړۍ کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی او نن په دغه ولایت کې له قومي مشرانو او چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې نورې خبرې دې په کندهار کې وکړي. د طالب بندیانو د خلاصون په اړه وویل 15,000 طالبان خوشی شول خو د وینې بهیدا کم نه شوه. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او د جګړې له بس کولو ونه بیریږي. همدا شیبه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د تلیفون لارې را سره دی. رښتینی صاحب، تاسو تر کله وایم ولسمشر غنی نور څه وویل؟
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال د دنیا علمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال طالبان دي سیاست د زور لارې نه بلکې د خبرو لارې وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دوی چمتو دي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. ولسمشر د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې د خبرو دغه پړاو دی په خرقه شریف میرویس نیکه زیارت او یا هم د احمدشاه بابا په زیارت کې ترسره شي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د 15,000 طالبانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه، خو وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې اوربند بلکې وینه تویول نور هم زیات شو. ولسمشر په ټینګار سره وویل چې تر هغو به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوی. د کندهار د امنیتي وضعیت په کتو په اشاره وویل چې د کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او د دغه ولایت امنیت ته توجه د حکومت اولیت دی. د راز د دنیا علمانو د یوې غوښتنې او ستونزې په اشاره وویل چې ډېر ژر به د سرپناه لپاره دغه دنیا علمان ذکر ورکول شي. دا غونډه کې د ولسمشر ترڅنګ دغه لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. هغه وویل چې کتام وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري، خو دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان وس هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. امر الله صالح وویل چې د دوی د سفر هدف د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونه او د نږدې لیدنه و چې د امنیتي ځواکونو د بیلابیلو سرتیرو بریدملانو سره هم لیدنه درلودې. د وویل چې د دوی ټول شکایت یوازې د لوجستیکي ستونزو په برخه کې وو. دغه راز وویل چې د کندهار چارواکو ورته ویلي دي چې په ورستیو جګړو کې د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوي دي. بلې سروان صاحب،
بلې، ډېره زیاته مننه. کوربدان صادق رښتینی او په کندهار کې اوس په د ولسمشر غنی د څرګندونې سره واورو. وروسته په همدې موضوع د کندهار د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کوو.
نه، ځکه چې وینه بنده نه شوه، نو دوی د وینه بنده افغانستان کې ځوان وړ په سرسترګو د افغانستان ولس کې فکر کوي چې ځای لري په زړه کې راسي چې انتخابات اما دې کې شک ملري چې مشرتابم عمومه توګه او خاصتا ولسمشره سولې ته ژمن ده ځکه د خدای جل شانه امر ده سولو خیرو هغه سوله چې د هر افغان د هر ماشوم د هر عالم ده هر وګړي د افغانستان په کې ساتي او ان شاء الله تعالی درځي. آخري خبرم تاسو قنداري ماما غنو ته ده زخپل درغو نه والی سه بوختم نه محب سه بوختم نه نور ملګرو بوختم وای دي سه خودس لرزيده دای دي لرزيده سره نه ده خوشحال خان در ټول جنرالان مو زکه درغو قندار کې خطري هغه خطر مو پر سر ځان من قندار د افغانستان لوی او دا د ساتل کیږي
د ولسمشر غنی د څرګندونو یو برخه مو واوریدله. اوس په همدې موضوع په کندهار کې د سیاسي چارو لیوه کارپو شاغلی احمد شاه سپر سره ژغیږو. سپر صاحب ارکلی درته وایم. لومړی ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نورې خبرې دې په کندهار کې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به دا بلنه ومني؟
تشکر مننه. د سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار یا کمبل ولایت کې ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیله. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د دې اکثر به په خبرو کې نوکي کم وي او افغانان خپل منځو کې سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاره. نو دا ګټوره ده اما مشکلات هم لري. څنځلري ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جان نه دی. په دې کې گاونډیان په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. نو د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته را نقل شي نو د هغوی نظرونه هم شرطي. هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي. بیا ممکنه ده دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په پیریان کې سخت دي چې ماجرا غلی ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی هغه بې باوري ده چې همدغه جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. نو دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اول مرحله کې د دې ترمنځ د باوري کمه شي.
بله تاسو ول چې دا مسله له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري. څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا ګاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجوي. هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي. خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني دا پالیسي نتیجه نه ورکوي. دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منطقه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدله شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریځ غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منطقې او د جهان په ګټه ده. نو په هغه صورت کې د سولې امکانات دي.
بله سپر صاحب یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې. د افغانستان حکومت هم ولسمشر غنی هم د ملي امنیت شورا سلاکار محب پیشنهاد کرده چې د افغانستان په هر نقطه کې کاغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ساهم وي دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد په طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې مساعد نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته قسم ګټورې دي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د هغه د وړاندیز په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د سولې نوري خبرې دي په کندهار کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی له هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه زیاته ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکی شي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي تر څو د پایداري سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمی انوري چې دغه ناسته د دوی له لوري جوړه شوې وه اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابر وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې، بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایداري سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره په لیدو کتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندیشنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې صحافي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 په حساب کړی وي. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو
در په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو په حساب څه وي او شمیر یې شل تر رسیدي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همدارز ایوازي په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو دولس پیخی سبت سوی.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت دوه لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې له هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. د دوی د ستونزې په اړه روح الله انوري راپور لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دوه پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لرې پرتې دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات بې حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي، حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی. وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیری سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلی دی. په 80 کلی کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دی خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوې د انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوه پای نورم پیشنهاد سوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وایي د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بعد تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې اټکل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو خلکو ته تزریق شي، خو له دې سره سره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکي ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسېد او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسېد او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرلهپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوه د چنن د جرمني سرریاسما انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس لاري د جرمني د بایون ټیک کمپني له مشانو سره خبري وکړي. د کمپني د امریکا له فایزر کمپني سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سرلنی ویونی دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسي ویلي دي چې د فایزر بایون ټیک کمپني د واکسین لپاره به د دسمبر په 28 مشتین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کېږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلې دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن اته اویا کلن دی او کورونا ویروس د سړو لپاره ډېر خطرناک دی.
و مې اورېدل چې د کورونا وایرس په نړۍ کې په خپرېدو دی او ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي او ویره ده چې په راتلونکو وختونو کې نور ډېر کسان هم پرې اخته شي. دا وبا یوازې انسانان پرې نه اخته کېږي، حیواناتو ته هم سرایت کوي. د نړۍ په بیلوبیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي چې پیشو، سپی او یو شمېر نورو حیوانات هم په کورونا اخته شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شبر اوروي.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له 3 تر 14 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلي دي چې د زمریانو تیره میاشت سالنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یواځنی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې، خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکټرانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نه شي او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
له دې سره زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. خو دا